ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه د آنند نهې یا سه شنبې ورځ 2019 کال د جنوري 20مه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دی 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامې
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي رپورټونه په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د سند ایالت عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو پیژندل شوی غړی عالم زیب مسیب د څلور ورځو لپاره پر ریمانډ د تانه بندولېګ. په دا سال کې چې د عالم زیب په وړاندې مقدمه لا روانه ده، د نیول کېدو پر خلاف احتجاجونه شوي دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د امن د پاره د امن خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې ده. په داسې حال چې خلیلزاد نن په دویمه ورځ هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کړي، او د سولې عالی شورا یو استازي عمر داودزی با سبالا د چین سفر کوي.
او په امریکا کې له دو دیرشو ورځو وروسته لا هم د فدرال حکومت د جزوی بندیدو لانجن نه د خلاصه شوی. ریپبلیکنانو د حکومتي ادارو د بیا پرانستې د پاره یو نوی قرارداد مخته کړی، خو د منځوریدو امکان یې نه لیدل کیږي.
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کول د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل شوی غړی عالم زیب مسید چې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی دی، نن د نهې یا سه شنبې په ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د سند اعلی عدالت ته پیش کړی شو. د عدالت قاضي د مقدمې لومړۍ اورېدنه وکړه، او بیا یې عالم زیب مسید په ریمانډ د څلور ورځو لپاره د تانې زندان ته ولېږه. په کراچی کې د پی ټی ایم مشران وایي چې د عالم زیب مسید کیس ته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خپل خرچې وکیلان نیولې دي. په ورته وخت کې د پی ټی ایم پلویانو په کراچی ښار کې د عالم زیب مسید د نیول کېدو پر خلاف احتجاجي مظاهرې هم وکړي.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د خیسور د پیخي د پلټنو د پاره د ځانګړي کمیټي جوړ کړی شي. دغه غوښتنه د اسمبلی بلغړی مفتي عبدالشکور هم کړې. د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت غړی علي وزیر پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د شمالي وزیرستان د خیسور په علاقې کې د حیات ماشوم کور ته د فوزیانو د تلو واقع واوروله. وی ویل نشي کولای چې په کور کې دغه فوزیانو د کور خزو ته کمی خبري کړي. هغه بیان کړي نوموړي په دې موقعه د پیښور د وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د پیښې یادګیرنه هم وکړه. وی ویل چې څوک د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي هغه اوچتولی شي او بیا په افغانستان کې گذار کړی شي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د پنجاب صوبې په ساحیوال سیمه کې د وروستي تشدد پیښې په هکله اندېښنه ښودلې ده. په دې پیښه کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور تنان ووژل چې پکې یوه تنکۍ نجلۍ او د هغې مور و پلار هم شامل وو. نور حال به پرې له رابعې پیر په دې لنډ رپورټ کې واورئ.
د ساحیوال د پیښې په اړه د سی ټی ډي په ضد مقدمه درج کړې سوې او پلټنې روانې دي. پنجاب حکومت دغه پلټنو زر تر زر غوښتنه کوي، خو د پلټنو دپاره جوړېدونکي د ګډي پلټونکي ډلې مشر اعجاز شاه وایي چې د دومره لوی پیښې د پلټنو رپورټ په درې ورځې کې نسي جوړېدی. بل پلو ته د پولیسو په دغه مقابلې کې د څلورو کسانو د وژنې وروسته د امنیتي ادارو پر کردار پوښتنې رابرسېره سوې، او د بشري حقونو د تنظیمونو له اړخه او ټولنیزو رسنیو کی په دې اړه بحث روان دی. ایډیشنل آی جی اعجاز شاه په مشرۍ کې غړي پلټونکو ډلې د ساحیوال د پیشي د ځای سفر کړي او د اینی شاهدینو بیانونه هم قلمبند کړي دي. خو د مطبوعات سره خبرو کې ویل چې دا ډیره لویه پیښه ده، پلټنې په دومره لږ وخت کې نسی کېدی او نه رپورټ په درې ورځې کې وړاندې کوي سي. خو دغه پیشي رپورټ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په درې ورځې کې غوښتي دي. د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت ویلي چې کچري د رپورټ څخه اعلی وزیر مطمئن نه وو، نو د عدالتي کمیسون په اړه پریکړه کولای سي. د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری پارلیمان ته ویلي چې د ساحیوال په دغه پیښه د پولیسو په ضد مقدمه درج کړې سوې ده.
په پاکستان کې د یوې سختریزه مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر علامه خادم رضوی او د هغه درې نور مهم ملګري د پارونکو ویناګانو او د شر او فساد خورولو په سبب زندان ته لیږل شوي. په خادم حسین رضوی او د هغه په نورو ملګرو پیر افضل قادری، علامه اعجاز اشرفی او علامه فاروق الحسن تورونه دي چې تیر کال د سترې محکمې یا سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د خوشي کولو د پاره پریکړې پر ضد زرګونو خلک اړیګړي ته هڅولي وو. د سیشن به پورس دغه سختریزه مذهبي مشران په لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شول. زرای وای محکمې ته د علامه خادم حسین رضوی او دغه د ملګرو وړاندې کولو په موقع سخت امنیتی تدابیر هم نیولې شوې وو.
طالبان وایي له امریکا سره نن د نهي یا سیشن به پورس هم په قطر کې خبرو ته دوام ورکوي. پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې روانې وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو رسمي سفر دوحې ته ورسید او له قطري مقاماتو سره یې ولیدل. ځینو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان به کېدی شي چې د خپل سفر په وخت کې د طالبانو سره تماس هم ونیسي او هغوی د یو سیاسي حل موندنې لپاره خبرو ته وهڅوي. بل پلو د افغانستان د سولې د شورا ویاند احسان طاهری ویلی چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پاره د ولسمشر غنی خاص استازی محمد عمر داود زیبه سبا د چهارشنبه په ورځ چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي او د چین له چارواکو به وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو هغه طالبان چې په پاکستان کې استوګنه لري له افغان حکومت سره یې د سولې مذاکراتو ته وهڅوي.
او د امریکا د سینټ د ریپبلیکنز لخوا ارزی حکومتي بندیز یا شټ ډاون ختمولو د پاره د خرچو یو قانون وړاندې کړی شوی. د سینټ د اکثریت مشر میچ میکونل اراده ده د هفتې کې د ریپبلیکنز په دې وړاندیز رای ورکړي. بلخوا د دوه دیرشو ورځو نه چې د امریکا حکومت په ارزی توګه بند دی نو د دې د لاسه تقریبا اته لکه وفاقي ملازمین اغیزمند شوي چې نیم په نیمه پکې بې د تنخواه کار کوي او نیم کورونو ته لیږل شوي. مجاهد جواد په تفصیل راکوي. پدې خبر باندې به په خبرونه کې وروسته تاسو ته تفصیلي ریپورت وړاندې کوو. خو وس جاری ساتو د نړۍ په حواله سره مهم خبرونه.
پر روس کې یو عدالت د جاسوسۍ په تور دی نیول شوی امریکایي شهري په ضمانت خوشی کول منظور نه کړل. پال ویلن چې هم د امریکا او هم د برتانیې شهریت لري او په خوایې د امریکایي په سمندري ځواکونو کې کار کوي د دسمبر پر 28مه پر روس کې گرفتار شو ځکه د روس استخباراتي ادارې ویل چې هغه د جاسوسۍ کارونه کول. د پال ویلن کورنۍ وایي چې هغه بي قصور دی. از تلويخ کلن ویلن نن د نهي یاسي شنبې په ورځ په ماسکو کې عدالت ته پیش کړی شو او غوښتنه وکړه چې په ضمانت دی خوشی شي. خو قاضي دا غوښتنه ونه منله. داسې ګنګوسی دي چې روس ښایي وغواړي چې ویلن له ماریا بوتینا سره تبادله کړي. ماریا یوه روسۍ ده چې په امریکا کې د جاسوسۍ په تور نیول شوې ده.
او یو خواته د امریکا حکومت د تیر یو میاشتنه بندې، بل طرف ته د امریکا په لاس انجلس کې د سکولونو د استادانو هړتال نن په شپږم ورځ هم جاری دی. د لاس انجلس قریبا 10,000 د سکولونو استادان د 14 جنوري نه په هړتال دي. دوی تنخواګانو کې اضافه او کار کې د مرستې لپاره د نورو استادانو برتی کولو غوښتنه کوي. د لاس انجلس په سکولونو کې د لومبني کلاس نه تر 12 پورې شپږ لکه ماشومان سبق وایي.
د 1900 هیوادونو لسلونه زیات او دانشورانو او ډیپلوماټانو پر چین غا کړی څو هغه دوه کینیډایي شهريان چې خکاری د یو چینایي شرکت د مشر په بدل کې نیول شوی دی لبنده خوشی کړی. دغه دانشورانو او ډیپلوماټانو د دوشنبه ګل پورز د چین د صدر شي جن پنګ په نوم یو سرخلاصي خط لاسلیک کړ او په هغه کې مايكل کورويګ او مايكل سپاور چې په چین کې نیول شوی دی وستایل. کورویک یو په خوانی ډیپلوماټ دی چې روسي بیا د بحران عالمی چړنیز ډلې سره کار کوي او سپاور د پیکټو کلچرل ایکسچینج مشر دی چې کار یې له شمالي کوریا سره د سپورټي او تعلیمی سفرونو تنظیم وو. دواړه دغه کینیډایان د دسمبر پر 10مه په چین کې ونیول شول. او روسي خبردار چې په شام کې ځانمرګ بریدګر د امریکایي او کوردی متحدینو پر ځواکونو حمله کړې او دا په تیرې یو هفته کې پر امریکایي قواو په شام کې دویمه حمله ده. په برتانی کې میشت د شام د بشري حقوقو یو څارونکو ډله وایي چې په دغه حمله کې چې پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ وشوه 15 تنه وژل شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ د امریکې له سرخار واشنگټن ډی سی څخه اوري. خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل شوی غړی عالم زیب مسید چې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی دی، نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د سند اعلی عدالت ته پیش کړی شو. دا چې د نن ورځې د مقدمې اوریدنه څنګه وشوه، نتیجه یې څه وه او د پی ټی ایم د پلویانو غبرګون څه و، په دې ټول به زموږ خبریال فضل عزیز صاحب چې همدا اوس له کراچي ښار څخه زموږ سره په نیغ په نیغه په اړیکه کې دی، هغه تاسو ته حال درکړي. فضل عزیز صاحب ستړي مې شوې، په خیر راغلی. دا راته وایسئ چې د نن ورځې غونډه په عدالت کې څنګه تیره شوه او فیصله څه وه؟
ډېره مننه جی. د المزیب مسعود چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی، پرون په کراچۍ کې پولیس او په سپین جامو کې امنیتي سرتیرو نیولی وو، نن عدالت ته وړاندې شو. د کراچۍ په های کورټ په ودانۍ کې د ترهګرۍ کم جوډیشل مجسټریټ یا عدالت چې دی هغه ته وړاندې شو، او دې عدالت د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ باندې پولیس ته ورکړو. نن دا کاروي شو. پرون د المزیب مسعود د نیولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مشران او غړي پلویان دا د کراچۍ د مبینه کاونټانې مخې ته احتجاج ناسو. د احتجاجي پلت پیل کړی وو. د شپې په مهال بیا دی ته د سیند صوبې د جیلخانه جاتو وزیر ناصر حسین ورغلی وو. هغه ویل د پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو په وینا باندې راغلی دی چې د المزی مسعود د نیولو دی ته معلومات ورکړي، دا چې چېرته وي دی ته وروښایي، او که دغه د خلاصولو د کولی شي چې د کمی د فی دی پای کې د آزادول کېدې شي، د خوشو کول کېدې شي، یا کده خوشی کول کېږي د تا کم قانوني مرسته پکار د وکیلانو په صورت کې هغه وته ورکړي. دا د سرسن وینا ونند د پښتون ژغورنې غورځنګ کم غړي چې عدالت ته وځلی وو، هغوی راته لږ شپه وړاندې وویل چې پای کې محمد شیر مسعود دی. محمد شیر مسعود راته وویل چې دوی ته د عدالت ته چې دوی کله نن ورلل ماسپښین وروستو المزیر مسعود راوستو سره دی ویل چې یو شمیر وکیلان هغه په عدالت کې موجود وي چې دا د پیپلز ګوند لخوا رالېږل شوی وو، چې د المزیر مسعود د دې مقدمې د عدالت د اورېدنې په مهال باندې دا وکیلان مرسته کوي، د دې وکالت وکړي. خو د محمد شیر مسعود ویل که څه هم المزیر مسعود څلور ورځو لپاره جسمانی ریمانډ باندې لګل شوی دی، خو هغوی د یو ګیله وکړه چې که څه هم المزیر مسعود عدالت ته وړاندې شو، خو المزیر مسعود په سر باندې دی ویل چې ساتره چول شي د یو مجرم په حیث باندې دی ویل چې دغه مخ پټ کړی شي. دی ویل د نقیب مسعود څوک چې په کراچۍ کې وژل شوی، د چا د وژنې تور چې په روانوار پخانی پولیس افسر باندې دی. دی ویل هغه به په پروتوکول کې هغه ته به عدالت ته درناوی ورکړي، ولکه کېدو په آزاد به راوستل کېدو عدالت ته، او المزیر مسعود چې په هغه کوم جرم نشته دی ثابت، هغه باندې تور دی، یوازې د یو مقدمې دی یو تور په حیث کې په تور باندې بندي دی، هغه چې عدالت ته راوستل کېدو دی یو بندي په حیث باندې دی.
فضل عزیز صاحب، تاسو د دغه تور یادونه وکړه، د نن ورځې په عدالت کې هم څه وویل شو چې په رسمي توګه د المزیب مسعود په وړاندې کوم تور لګیدلی، کوم الزام لګیدلی؟
فاصب د المزیب مسعود پر ضد باندې دا تور دی چې دی په کراچۍ کې تور وړاندې کوم لسګونډې کړو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغې وروسته د دغې غونډې وروسته د شپې په مهال باندې بیا د سورابګوډ په تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو چپای کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله تنیم دی، دغه سره محمد شیر مسعود دی، او په نورګل کسان دی چې د دې خلاف مقدمه درج شوې وه. د دې خلاف په دغې مقدمه کې چې شپاړسو کسان نومونه پکې لیکل شوي، پای کې نه یوازې دوی دي بلکې پای کې د قومي زملې کم غړی چې دی او کراچۍ ته د جلسې لرغلی وو علي وزیر، دغه نوم پکې دی. د دې خلاف دا مقدمه د سورابګوډ تانه کې درج شوې ده چې دی دغلته جلسه کړې ده پښتون ژغورنې غورځنګ، پای کې د مختلفې دفې شامل کړې دي چې یو پکې د ترهګرۍ د ضد دفه هم ده یا ماده هم شامل ده. دی و چې دای پاغې کې نیولې ده، خو په دې مقدمه کې یوازې المزیب مسعود نیول شوی دی. تر اوسه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ د مشرانو په وینا باندې بل څوک تر اوسه لا نه دی نیول شوی، یوازې المزیب مسعود نیول شوی دی. په هغه باندې په دغه اف آی آر یا مقدمه کې دا تور دی چې دی په دې جلسه کې و دی عموما چې کوم دفي شاملې دا وی چې دا د ریاست خلاف او د پاکستان پر ضد دی ول چې په دې کې ناری وهل کیږي دی خلک را پاره دی وای نه غانې کې دغه ډول دفي په دې کې شاملول شي د دې وړاندې هم په کراچۍ کې درې سلور اف آی آر نور هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو شي وی دی اوس نن دا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ول چې علمزیب مسعود هم په دغه مقدمه یې اف آی آر کې نیول شوی دی دا تور دی په
ډیره مننه د لدی ټولو جزئیات نو نشتا سو وړاندې کړل فضل عزیز صاحب مننه
ورو دا تاسو هم مهرباني مهرباني
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده او وس بوزو تاسو د کراچۍ نه پس پیښور ته په پیښور کې هم د پښتون تحفظ موومنت د ملګرو لخوا احتجاجونه روان دي او دغه احتجاجونه کا د شمالي وزیرستان په خیسور کې شوې د پیخي په وجه باندې دي نو بیا چې کم د پی ټی ایم غړې علمزیب محسود په کراچۍ کې نیول شوې ده د هغه د راخوشي کولو لپاره هم دغه احتجاجونه دي عبدالرزاق د دی وا خبري المګ سره د ټلیفون فون پکر خمل غره د داغوینه حال خپل په خیر اخلي عبدالرزاق عبدالرزاق په پیښور کې د پښتون تحفظ موومنت لخوا په کم کم علاقو کې زیونو کې احتجاجونه یا جلسې وشوي داغي حال راکړي
جی بالکل دا نن د پښتون تحفظ موومنت د رقم احتجاج شوی او هغه د پیښور یونیورسيټي روډ باندې کوم سین جماعت چې د ترپاتو دغه احتجاج شو چې په دې د پښتون تحفظ موومنت کوم غړي وو ورته چې کوم داوی فعالین واغې ټول د برخه اغستې و د نن احتجاج کول مقصد چې هغه اداو چې کوم په کراچۍ کې علمزیب محسود چې هغه نیول شوی دی او په هغه باندې بیا کوم اف آی آر شوی دی نو داوی دغه کوم احتجاج چې شو په دې کې دغه غندنه وشوله او داوی مطالبه دا و چې علمزیب محسود باندې چې کوم اف آی آر شوی دی نو هغه دی کینسل کړی شي ختم کړی شي د تر سره اږي دا مطالبات مو چې د علمزیب محسود نه علاوه نور چې کوم د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم چې کوم غړي دي چې پای باندې دغه اف آی آر د رسکل شي دي نو هغه چې د هغه په فوري توګه ختم کړی شي کوم په وزیرستان کې دغه د فیصور علاقې کې د واقعي مخترغ لري نو هغه په اړه باندې په احتجاج کې د ناراضي سره او دغه چې د مزمت شو دغه د فاروم د پی ټی ایم چې کوم غړي ونو هغه دا غوښتنه کوله چې د دغه واقعي چې کوم په خسور کې مخه تراغلي دغه د پر دې پارلماني کمیټه جوړ کړی شي او د دې واقعي د پوره پوره تحقیقات وکړي چې دا واقعي څنګه تراغلي په دې کې څو ملوث شي او بیا دې د سیو کمیټي د لپاره چې کوم دی دا کمیټي د سی یو لار خبرې کی چې په راتلونکي وخت کې د زیادتي واقعیت هغه په وزیرستان یا د خیبر پښتونخوا یا نور استعمال په برخې دي چې پاره کې د واقعیت مهترانه شي چې پاره دې یو کور چې به حرمتي وشي او د عین کم بنیادی شکونه چې دا غي پامالي ونشي زه به تاسو ته ومه چې کوم د علمزیب محسود چې نو کوم چې د درکتنان دی او دغه نه علاوه بیا په دغه قبایلی علاقو کې چې کوم دغه لینډ ماین مسله واچ راغی دوی نه زیاتره خلک چې دغه مزدور شوی دی په جنکې په کې الکان او مشمان چې دغه شامل دي نو دې چې دغه د لینډ ماینینګ حواله سره چې ډیټا راغونډه ولا ورته چې کوم د میسینګ پرسن حواله سره ډیټا وانو هغه ټول به دي راځي مخونه او د کوششونو سره
عبدالرزاق
نن چې هغه تر اوسه پورې پیدا شي
صحیح عبدالرزاق په خبر کې چې نن کوم احتجاج شوی دی ته د پی ټی ایم د مشرانو له طرفه څوک راغلی وو
دلته کوم د پیښور په سټ باندې بیا د پی ټی ایم غړي دي نو عموما چې دلته کوم احتجاجونه کیږي نو هغه کې بیا چې دغه د پی ټی ایم کوم ممبران چې دي هغه بیا باندې غړون کوي ځکه چې دا احتجاج چې نو دی په مختلف علاقو کې کوي لکه نن چې په سوات کې دغه یو احتجاج شو نو دلته چې د پیښور په سټ باندې بیا د پی ټی ایم کوم غړي نو هغه به کې په ګنښ مرته دغه احتجاج کې برخه غوښته او په دغه
غختنو باندې زیات زور راوړو چې کوم د علمزیب محسود خلاف دغه اف آی آر درج شوی چې دا ختم کړی شي. دغه نه علاوه چې کوم د پی ټی ایم نور غړي دي چې هغه خلاف دغه اف آی آر درج شوی دي هغه ختم کړی شي او دغه د تور واقعې چې دا د دې پارلماني کمیټې جوړ شي او د تحقیقات وکړي.
ډیره مننه عبدالرزاق.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
او اوس هم د افغانستان په حواله رپورټونه. طالبان وایي له امریکا سره نن د نن یا سه شنبه په ورځ هم په قطر کې خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځنګړي اساسي زلمي خلیزاد رول مهم ګڼي او نوموړی باید د سیمې او منطقې هیوادونو ته د خپل سفر لړۍ جاری وساتي. همداراز د سولې عالي شورا وایي چې د سبا د چهارشنبې په ورځ به د سولې عالي شورا سیکرټری جنرال او د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داودزی چین ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. جزئیات یې حقمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی چې دا مهال په قطر کې د اول طالب استازو سره د افغانستان کشالی په تړاو خبرې دوام لري. د سولې عالی شورا ورڅخه وغوښتل چې د سیمې هیوادونو ته د سفر کولو لړۍ جاری وساتي. د سولې عالی شورا ویان احسان تحرین خبری کنفرانس ته وویل چې پرون زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او نن به هم دوام ولري. تحری ویلي د سولې په پروسه کې د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیزاد رول مهم دی او په وینا یې نوموړی باید د سیمې هیوادونو له چارواکو سره دوامداره لیدکته ولري تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترو ته زمینه برابره شي. نوموړی وویل دای وای لشک پرته چې د افغان سولې په پروسه کې د زلمی خلیزاد رول کوي او ډیر مهم دی. مونږ ورڅخه هیله لرو چې د سیمې هیوادونو ته د سفر لړۍ او د منطقې هیوادونو له چارواکو سره خپلو ناستو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکو ناستو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار وشي او ژر دا مذاکرات پیل شي. دا په داسې حال ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په دوه ورځني سفر قطر ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا ویان وایي د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځنګړی استازی عمر داودزی سبا د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر چین ته ځي. احسان تحری د خبري ناستې پر مهال وویل چې عمر داودزی به د افغانستان او پاکستان په چارو کې د چین د جمهور رئیس له ځنګړي استازي او له یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې په پروسه او په سیمه ییز اجماع کې د مرستې د راجلبولو په هدف به بحث او خبرې وکړي. نوموړي دغه سفر مهم ګڼلی او ویلي دي چې عمر د وځای به د چین له چارواکو وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو هغه طالبان چې په پاکستان کې استوګنې لري له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. نوموړي زیاته کړه دای وای کوم هیوادونو ته چې عمر د وځي سفر کوي د سولې په چارو کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او هماهنګي کول دي. ځینو هیوادونو چې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کړی هغوی ابتکار کړی خو نشي کولی چې په خپل منځ کې بشپړه همغږي ولري. د سولې مشري باید د افغان حکومت په لاس کې وي او د افغانستان حکومت باید د دوی ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره همغږي رامنځته کړي. نو ځکه دغه سفرونه مهم دی او دوام به هم ولري. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی په داسې حال کې سبا د چهارشنبه په ورځ چین ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي چې نوموړي روانه میاشت پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود او د هغه هیواد د حکومتي چارواکو په ګډون یې له یو شمېر مذهبي او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ په هدف خبرې اترې کړې وې. عمر داودزی پاکستان نه راستنېدو وروسته شوی سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼلی و او د سولې په بهیر کې د لا نورو همکاریو د ترسره کېدو غوښتنه درلوده. خو د پاکستان دولت بیا تر خپله وسه د همکاریو د ترسره کولو ویلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو د افغانستان کې د امن د پاره د طالبانو سره د امن په حواله سره خبرو اترو په موضوع باندې تاسو د حکمل روان تفصيلي ریپورت خو اوریدو. خو په خیبر پښتونخوا کې سړنکاران دغه عمل په حواله سره سمره خوشبينه دي. د پاکستان رول ته پاکستان ګوري حمید الله نبي تفصيلي ریپورت اورو.
سړنکار وتلی خبريال مشتاق سبزیوای په قطر کې روان د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې د دویم ورځې پورې سنسه پر مختګونه راغلي دي. خو د دوانو اړخونو په غټ غوښتنو د سلاسترونو امید لا نشي کېدی.
پرون په دې دوه خبرو باندې خبرې شوې دي، یو د قیدیانو رهایی او بل هغه دا وایي چې افغانستان طالبانو ته دا یو کندهاني ورکړی دا چې چېرې به هم افغانستان دوی هغه خلکو ته ورنکړي چې هغه بیا دا د نړۍ د یو ملک خلاف استعمال کړي. نن مذاکرات جاری دي او داسې امکان شته چې ګنې دوی یو خاص حد ته ورسي. خو دا چې د غټو فیصلو کولو څه امکان ځکه نشته چې په دې کې نه د امریکې سره اهم خلک شامل دي او نه طالبانو اهم مشران په دې کې په دې خبرو تورګ ناست دي.
د 3 دسمبر په میاش کې د دوبه د ناستې وروسته پیل شوی امن مذاکرات د میاش په سعودي عرب کې کېدونکو چې وروسته بیا وزنډیدل. په دې ځنډ کې یو غټه وجه د طالبانو لخوا د امن په خبرو کې د افغان حکومت شریکېدو ته نه تیارېدلو. مشتاق سبزی وايي اوس هم له طالبان د خبره نه مني چې افغان دولت ته په دې خبرو کې شریک کړي. خو دې وايي امریکا هم غواړي چې د قطر په دفتر کې د طالبانو د نمائندګانو پر ځای دی اوس د دې ډلې د مشرانو سره مخ په مخ خبرې وکړي. د طالبانو او امریکې ترمنځ د امن ځنډیدلې خبرو د بیا پیلولو لپاره 13 اونۍ د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د اوږد سفر په مهال د پاکستانی چارواکو او پوځي مشرانو سره لیدلی. سړنکار او د پیښور پوهنتون د صحافتي علومو د څانګې مشر فیض الله جان وایي که د امن پروژه وړاندې روان وي نو امکان دی چې د دې کال په نیمایي کې د کېدونکو افغان صدارتي ټاکنو وړاندې دواړه اړخونه په سنس شکل کې موافقت ولري.
دې وخت کې امریکا وایي چې په څه طریقه باندې په افغانستان کې امن راشي. د امریکې او د نورو قوتونو دا کوشش دی چې دغه الیکشن نه مخکې یو روغه جوړه وشي او په دغه الیکشن کې څه نه څه حوالې سره طالبان اومي څه واخلي. نو زما خپل خیال دار دی چې دا به یو ډېر لوی پرمختګ وي که طالبان دې خبرې ته سلا شي چې یاره هغې افغانستان حکومت سره اوم کینې خبرې اترو کې او د راتلونکي چې کوم انتخابات دي دغه الیکشن کې طالبان په څه نه څه طریقه باندې څه واخلي او کیسه نه اخلي انتخاباتو کېدل هغه اومني.
خو مشتاق سبزی وایي د افغان صدارتي ټاکنو معاملات د دواړو اړخونو ترمنځ د اختلاف باعث او په مذاکراتو کې امکاني خنډ هم ثابتېدلې شي ځکه چې افغان دولت به د انتخابي ټاکنو د ځنډولو وړاندیز ته غاړه کینه دي او د دوی د معلوماتو تر مخه د افغان طالبانو یو غوښتنه د صدارتي انتخاباتو ځنډول خوم دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویډړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
Thank you.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غ ډیوار رادیو خبری خبرونه اوریز مونږه دغه خبری خبرونه چې نن ماخام د پیښور په وخت لو بجو نه پیل شوې ده د ماخوستان تر 12 بجو پورې به دوام ولري او په دې لړ کې به تاسو د نړۍ او د پاکستان او سیمې مهم راپورونه او خبرونه واوري او همداشان تاسو کولی شئ په دغه لړ کې زمونږ ویب سایټ فیسبوک او انستاګرام او همداشان ټویټر ته ولاړ شئ او هلته موږ سره اوسئ او خبرونه تعقیب کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تنور دن خود ڈیوا خبری خبرونه کې زلی بیا تاسو هر کله وایو لاول ماندی کو د خبرونو سرټکی
د سند ایالت عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو پیژندل شوی غړی عالم زیب مسعود د څلور ورځو لپاره پرمانډ د تھانی بندولی غ په داسې حال کې چې د عالم زیب په وړاندې مقدمه لا روانه ده د نیول کېدو پر خلاف احتجاجونه هم شوې دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په هواد کې د امن لپاره د امن خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د حساسیتونه کړې ده. په داسې حال چې خلیلزاد نن په دویم ورځ هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کړې او د سولې عالی شورا یو استاذ عمر داودزی به سبا د چین سفر کوي.
او په امریکا کې له دو دیر شو ورځو وروسته لا هم د فدرال حکومت د جزوی بندیدو لانجه نه ده اوره شوې. ریپبلیکنانو د حکومتي ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو نوی قرارداد مخته کړی خو د منظورېدو امکان یې نه لیدل کېږي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل شوی غړی عالم زیب مسعود چې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی دی نن د نهه یاسي شنبې په ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د سند اعلی عدالت ته پیش کړی شو. د عدالت قاضي د مقدمې لومړۍ اورېدنه وکړه او بیا یې عالم زیب مسعود په ریمانډ د څلور ورځو دپاره د تھانی زندان ته ولیږ. په کراچي کې د پی ټی ایم مشران وایي چې د عالم زیب مسعود کیس ته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خپلې خرچي وکیلان نیولی دي.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان د خیسور د پیخي پلټنو د پاره د ځانګړي کمیټه جوړ کړی شي. دغه غوښتنه د اسمبلی بل غړی مفتي عبدالشکور هم کړې. د پی ټی ایم غړی علي وزیر پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې شمالي وزیرستان د خیسور په علاقه کې د حیات ماشوم کور ته د فوزیانو د تلو واقعا واوروله. ویل نشي کولای چې په کور کې دغه فوزیانو د کور خزو ته کمی خبرې کړي. هغه بیان کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب صوبې په ساحوال سیمه کې د وروستي تشدد پیښې په حقله اندېښنه ښودلې ده. په دې پیښه کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور تنان ووژل چې پکې یو تن کې انجلۍ او د هغې مور او پلار هم شامل وو.
په پاکستان کې د یو سختري مذهبي ډلې تحریک له بیک مشر علامه خادم حسین او د هغه درې نور مهم ملګري د پارونکو ویناکانو د شرف فساد خورولو په سبب زندان ته لیږل شوی. په خادم حسین رضوی او د هغه په نورو ملګرو پیر افضل قادری علامه اجازه شرفی او علامه فاروق الحسن تورونه دي چې تیر کال د سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د خوشي کولو لپاره پریکړې پر ضد زرګونو خلک راپارولي وو.
طالبان وایي له امریکا سره نن د نهه یاسي شنبې په ورځ هم په قطر کې خبرو ته دوام ورکوي. پرون د ګل یا دوشنبې په ورځ امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې روانې وې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو رسمي سفر دوحې ته ورسېد او له قطري مقاماتو سره یې وکتل. بل پلو د افغانستان د سولې د شورا ویاند احسان طاهري ویلي چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني خاص استازی محمد عمر داودزی به سبا د چهارشنبې په ورځ چین ته ولاړ شي او د چین له چارواکو به وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو هغه طالبان چې په پاکستان کې استوګ نه لري له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي.
د امریکا د سینټ د ریپبلیکنز لخوا عارضي حکومتي بندیز یا شټ ډاون ختمولو لپاره د خرچو یو قانون وړاندې کړی شوی. د سینټ د اکثریت مشر میچ میکونل اراده ده د هفته کې د ریپبلیکنز په دې وړاندیز رای ورکړي. بلخوا د دوه دیرش ورځو نه چې د امریکا حکومت په عارضي توګه بند دی نو د دې د لاسه تقریبا اته لکه وفاقي ملازمین اغیزمن شوي.
په روس کې یو عدالت د جاسوسۍ په تور د یو نیول شوي امریکایي شهري په ضمانت خوشي کول منظور نه کړل. پال ویلن چې هم د امریکا او هم د برتانیې شهریت لري او په خوای د امریکې په سمندري ځواکونو کې کار کاوه د دسمبر پر 28مه په روس کې گرفتار شو ځکه د روس استخباراتي ادارې ویل چې هغه د جاسوسۍ کارونه کول. د پال ویلن کورنۍ وایي چې هغه بې قصور دی.
د امریکا په لاس انجلس کې د سکولونو د استادانو هړتال نن په شپږم ورځ هم جاری دی. د لاس انجلس قریبا 30 سکولونو استادان د 14 جنوري نه په هړتال دي. دوی تنخواګانو کې اضافه او کار کې مرستو لپاره د نورو استادانو برتی کولو غوښتنه کوي.
د 1900 لسلو نه زیاتو دانشورانو او ډیپلوماټانو پر چین غاک کړی. څو هغه دوه د کینیډا شهریان چې ښکاري د یو چینایي شرکت د مشر په بدل کې نیول شوي دي لبنده خوشی کړي. دغو دانشورانو او ډیپلوماټانو د دوشنبه یا ګل په ورځ د چین د صدر شی جن پینګ په نوم یو سرخلاصې خط لاسلیک کړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی او اوس هم تفصیلی رپورټونو ته ادامه ورکو. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنگ د پېښور پوهنتون ته تللی دی او هلته یې شاګردانو او استادانو او نورو پوهانو ته د پاکستان او چین ترمنځ پر دوستۍ باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې پخوا د پاکستان او چین ترمنځ علایق چې وو هغه ډیر سوشل یا ټولنیز علایق وو، خو د سیپک له منصوبې وروسته اوس دغه علایق اقتصادي علایقو ته اوښتي دي. په دې هکله به نور جزئیات مدثر شاه وړاندې کړي.
پاکستان کې میشته د چین سفیر یاو ژنګ په مختصره دوره پیښور پوهنتون ته راغلی او دغلته یې پروفیسرانو، ډاکټرانو او زده کوونکو ته د چین او پاکستان ترمنځ د اویاو کالو په اړیکو تفصیلي وینا وکړه. نوموړي وویل ډومبیا د چین او پاکستان اړیکې فقط سفارتي او کلتوري وي، خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تړون نه پس دغه په اقتصادي اړیکو کې بدلې شوې دي. د غونډې په مهال ځینو زده کوونکو د سفیر نه د راهداري په حق له پوښتنې هم وکړې چې په کې د سیاسياتو د سانګیوز د کون کې فردوس هم شامل وو او د ډیواتوای د راهداري په باب لا چې زما ذهن کې کم شکونه او هغه مې سفیر نه پوښتل.
سوال زمونږ دا و چې آیا دا کم چې تاسو سیپیک بنیاد کې خوده دا هغه ایست کمپنی خو نشي کېدلې کم چې برټش بري صحیر ته دراتلو یو پلان مطابق جوړا کړل او بیا دا غینه مونږه دوی ټوټي بلکې اوس خو درې ټوټې شولو او ایغي مونږ ته ریسپانس دارا کړو چې زمونږه ریسورسز باندې قبضه نه دا کول پکارو، مونږه صرف پاکستان جو مضبوطول غواړو. او دا کم سوال چې تاسو یعنی وکړه دا داسې هغه ملکونه دي چې کم پاکستان مضبوط کول نه غواړي، دا هغه نن دا سوال پیدا کېدی شي.
او وایي زه د سفیر په جواب مطمئن شوم، خو د چین سفیر یاو ژنګ د سیپیک په حق لوول دا د اقتصادي پرمختګ یو پروژه ده، خو ډیرو خلکو وسره زیات توقعات تړلې دي.
I think there's a little misunderstanding of that. That means CPEC could do everything. CPEC could change everything for Pakistan.
زما په خیال دی کې لګه غونډه تیر وطن د چسی پیک په هر سو کې سی پیک په پاکستان کې هر څه بدل کې، خو زما په خیال دا د پاکستان لپاره د پرمختګ یو لار پرانیزي. او د سیاسياتو د سانګې چیرمن پروفیسور ډاکټر عبدالرؤف نامو چې پښتنه وکړه، آیا د سی پیک په حق له چدلته د خلکو زړونو کې کم شکونه دي، د چین سفیر دا غېد ختمولو کې پوره بریالي شو؟ نغوای
اوس تر سو پوری چې د دې خبرو د حقیقت تعلق ته دا خو به وخت ثابتای چې آیا دا خبره زمونږ د میلما دا چې وکړل دلته نو غریدا سونه ده پوری صحیح ده. خو د دارا تک دی لحاظ سره خو چې زدي زې د خلکو یو براه راست یو موقعه ملاو شو لچې را د امبیسډر خبري واوري.
دغه ورځ یو بل زده کوونکی د چین د سفیر یاو ژنګ نه پښتنه وکړه، آیا مستقبل کې داسې امکانات شته چې پاکستان او چین د ناټو په شان یو ګډ فوزي تنظیم جوړ کړي؟ نو سفیر ورته انګریزي جواب کې جواب څه داسې ورکو.
وی بیلیو ان اکونومیک بلاکس، اکونومیک انټیګریشن، بٹ وی ډونټ بیلیو ان ملټری لایک ان ناټو اور دیس کایند اف ملټری بلاکس.
وای مونږ په اقتصادي اړیکو یقین لرو، خو د ناټو غونډې په فوزي تنظیمونو مو یقین نشته، ځکه چې داسې قسمه فوزي تنظیمونه سوله نشي قایمولی. د دې نه وړاندې د پیس اینڈ کانفلیکټ څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر حسین شهید سهاروردی او نورو پروفیسرانو سفیر ته هرکلی وویلو او سفیر د پوهنتون ایریا سټڈی سنټر ته کتابونه ډالۍ کړل او وی ویل باید د دواړو هیوادونو تر منځ زده کوونکو تګ راتګ لا نور هم سیوا کړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا پیخبر
د واشنگتن دی. او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا ډی وده د پاکستان د پاسپورت محکمې لخوا د سینیټ کمیټې ته ورکړې شوې شمیرو تر مخه یا د محکمې د 1500 زرو نه زیاتو وګړو نمونه د سفری بندیزونو سره تړلې دي او په تور فهرست کې اچولې دي. تفصیلي رپورت په د ډیو خبريال الیاس خان نورو پیر ولایت شاه به تاسو ته په دې موضوع باندې تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د پاسپورت محکمې لخوا د سینیټ کمیټې ته ویلي شوی چې یاد محکمې د 1500 نه زیات تنانو نمونه د سفری بندیزونو سره تړلې تور نوملړ کې اچولې دي. بلخوا د سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړو او د بشري حقوقو مرکزی وزیر هم د پاکستانی حکومت په دغه ګام سخت ټکونه کړي او د غیر قانوني ګرځولې دي. د سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون سینیټر جاوید عباسی په مشرۍ کې تر سره شوې چې د جنډی یو مهمه برخه په ګرد هیواد کې د وګړو نمونه تور نوملړ کې اچولو د کاروای جاج اغستلو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د لاندې راتلونکو پاسپورت محکمې لخوا کمیټې ته ویل شوی چې دوی تر 15000 تنانو نمونه په دغه تور نوملړ کې اچولې دي او پاکستان حکومت د دغه تنانو بهر تک باندې بندیز لګولې دي. د پاسپورت محکمې مشر کمیټې ته ویل چې دا ټول هغه پاکستانی وګړي دي چې په غیر قانوني ډول د ملک څخه بهر سفر کړی وي او یا دا چې دوی د پاکستان په ضد یا په بهرني هیوادونو کې په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ ختلي وي. د پاسپورت محکمې د مشر دغه دریس په جواب باندې د کمیټې د مشر په شمول د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو د پاکستاني حکومت په دغه ګام سخت ټکونه کړی دي او دوی د حکومت لخوا په تور نوملړ کې د وګړو نمونه اچول غیر قانوني ګام ګرځولې دي. د کمیټې د غړو دریزو چې د سفری بندیزونو یا د ای سی ایل قانون فعال دي نو بیا دغه تور نوملړ یا بلیک لیست کارولو سره غرس کېدلی شي او مطبوعاتی رپورټونو تر مخه په دې موقع د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم د کمیټې د غړو دغه دریز ملاتړ کړی دی او د خپل حکومت لخوا د تور نوملړ د کارولو د ګام مخالفت کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانون پوه بیرستر مسرور شاه هم دغه تور نوملړ غیر قانوني ګرځوي او دی وایي چې د ای سی ایل یا سفری بندیزونو د قانون په ضد راتلونکو وګړو ته یو شمېر قانوني حقونه ترلاسه دي. ځکه د بیرستر مسرور شاه په وینا دغه نه بچ کېدو لپاره حکومت د بلیک لیست د کارولو اسانه لار خپلوي.
وګړي خبره تاسو ته مثال تاسو چاته مې چوي دی چې خو کوم لیګل پروسس ډیو پروسس دی د کم ریکوایرمنٹ دی ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس تاسو کاسته په نوټیس را کوي هغه نوټیس جواب کې خپل کلیریفیکیشن به کوي او چې آ نه نو بیا تاسو ای سی ایل باندې چولې شي پل تاسو دا دی ای سی ایل لا انډکس تاسو ای سی ایل باندې چوي اختیار چې 15 وفاقی حکومت تا اپیل کولی شي دا اپیل اختیار چې وفاقی حکومت په لونه سیکرٹری داخلہ ایکسرسائز کوي او بیا چې ا اپیل ڈیسائیڈ شي یا ودن ریزنیبل ٹائم ڈیسائیڈ نه شي نو اکا ہائی کورٹ تم ریٹ پیٹیشن کې تی شي. نو د دې یو مطلب دا دی چې دې کې کوم لیگل ریکوائرمنٹس پورا کولی ای نه دی بچي بل خبر دا دی چې رائٹ اف اپیل هم ختم کیا کاس بل یو شی قانون کی ذکر نشته نه اپیل بچر تکای نو عام کسانو ته تکلیف سے اتی دا شی کم قانون کې موجود ته اختیار په کار کې استعمال ای او کم شی چې قانون کې ډیفاین نه دی ذکر نه دی او
دړوان دنه د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداري نمونه سفری بندیزونو نوملړ کې اچولو په سر حکومت مخالف او ګوندونه سخت برګون خایي. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړیانو او حکومت مخالف او فعالینو نمونه دغه نوملړ کې اچولو په سر هم د بشري حقوقو تنظیمونه سخت ټکونه کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکومت د خپل مخالفینو د زورولو لپاره نه یوازې د هیواد دننه خو بهر هم د دوی په تګ راتګ باندې بندیز لګوي او دا چې د دې لپاره کله د ای سی ایل او کله د بلیک لیست یا تور نوملړ د قانون کارول کیږي.
د پیسو عالمی تنظیم یا آی ایم ایف ویلی دی چې د پاکستان او د سیمې اقتصادی وده به ښایي په دغه کال کې یعنی په 2019 کال کې ټکنۍ وي یا فیصدی به یې راښکته شي. دا ویل کیږي چې دغه ټکنۍ توپ یو عامل به دا وي چې په جنوبی آسیا کې وضعیت ناکرار دی او بل دا چې په منځنی ختیځ کې جنگ او نارامۍ ډېرې دي او هلته به د تیلو تولید هم کم وي. بل پلو په اقتصاد په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان سیاسي اوضاع او حالات هم داسې دي چې لامل به یې د دغه هیواد اقتصادي وده له 2.4% نه پورته نشي. په دې هکله به نور تفصیلات ریاض حسین تاسو وړاندې کړي.
نړیوال مالیاتی ادارې IMF ویلی دی چې د پاکستان په شمول په منطقه او نړیواله کچه به سخت کال 2019 کې د ترقې شرح کم وي او د دې بنیادی وجوهات په منځني ختیځ کې د تیلو کم پیداوار، د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ او د یورپین یونین نه د برتانیې د راوتلو شخړې رامنځته کیږي. نړیوال ادارې IMF په خپل رپورت کې دا ګمان څرګند کړی دی چې د ترقې د شرح به د 0.3% نه 2.4% پورې وي او په پاکستان کې هم د اقتصادي خراب صورتحال له کبله د قامي مدني د ترقي شرح زیات نه زیات 2.4% پورې تلی شي. په دې حق لا اقتصادي سړنکار حق نواز خان وایي چې په منځني ختیځ کې د تیلو کم پیداوار او د پاکستان دننه اقتصادي ستونزې هم دغه ترقي په مزه کولی شي.
چې کوم حالات ته په دې وخت کې نو په اقتصاد باندې راغې اثرات شته. تیل لټولو نه غړتي او داسې پروډکټ دی چې هغه پیدا کیږي په دې منطقه کې په مډل ایست کې او د هغه اثرات بیا په نورو ملکونو باندې هم وین چې د هغه پیداوار چې دغه هم کم شوی دی. پاکستان کم دنني حالات دي نو یو خو د سیاسي نړیوال فشار چې دغه په پاکستان باندې زیات تر نوې حکومت چې راغلي دي نو تر اوسه پورې لایدا سي یو ټریک باندې هم دی نه دی راغلي. په دې وخت کې پالیسي هم سخت دي، کرپشن په نامه چې کم د احتساب کمی خبرې دي. په دې وجه باندې هم ډیر سرمایه‌کار خپل پیسې خاص کر مقامی سرمایه‌کار هغه پیسې ساری کم کارخانی دي دغه حالت دومره خنه دي.
ایم په خپل رپورت کې وایي د کال 2000 په کال 2019 کې د ترقی دغه شرب په منځنی ختیځ، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان کې 2.4% پورې تیشي او په کال 2000 کې بعد دغه ترقی 3% زیاته شي. د کم ترقی بنیاد د سعودي عرب دننه د تیلو کم پیداوار، د پاکستان اقتصادي کمزورتیا او د امریکا لخوا په ایران د اقتصادي بندیزونو وجوهات هم په ګوته کړی شوې دي. خو په پاکستان کې موجوده حکومت راتلونکو 15 کالو لپاره د قامي آمدنۍ د ترقی هدف 5.8% ایښود دي. پاکستان د ولری چې پراتلون کې 15 کالو کې با وزراتو کې 3.6% د کارخانو په پیداوار کې 6.1% او د خدماتو په مټ کې 6.8% ترقی ممکنه ده. خو د دې ترڅنګ په پاکستان کې د روپې قدر 1.5% رقم شوې دي او حکومت د مرکزی بانک نه په یو اونۍ کې 1.4 روپې قرض اخیستی دي. د مرکزی بانک د وینا مطابق په مجموعي توګه دغه قرض 6.5 او 50 روپې تر رسیدلې ده. په روان مالی کال 2019 کې د روپے د قدر د کمی په وجہ په پاکستان د قرضو بوج 2.5 روپے نور هم زیات شوی دی او د سرکاري شمیرې مطابق روان مالی کال کې د ټیکسونو د راغونډول هدف هم نه دی پوره شوی. حق نواز خان وایي چې تر کومه پورې د ټیکسونو جال نوی پراخه کړی شوی دغه اقتصادي ستونزې به جاری وي.
ټولو نغټه مسله خدا د پاکستان سره چې خرچې زیات دي او کم آمدن چې دی هغه کم نه. ټیکسونه په دې وخت کې زیات تر اوسه پورې چې کم نغدي هغه خلک په ټیکسونو کې دي، کم خلک چې یا تنخوادار دي یا د هغې نه په سمت کې ټیکس کټ کیږي، بل ورکوي یا مطلب داسې بینک باندې لین دین کوي، روزګار کوي. دا بجټ په دې حکومت چې راغلی دی نو دا تقریبا د دې دویم دی که دریم داسې مینی بجټ یا بیا یو پالیسي ورکوي په هغې کې به نوې ټیکسونه هم داسې لګي، قیمتونه هم خیږي. صرف دا نه چې ته ټیکس ولګي، په دې بجټ کې به ته څه نور مراعات په خلکو لسه ورکې تر څو پورې چې سات مخ پر وړاندې نه ځي نو د خلکو ستونزې به په هغه ځای باندې وي او دې سره به حکومت ته هم سیاسي ډېر لوی زیان ورسي.
اقتصادي ماهرین یې سرګندوي چې په پاکستان کې د قرضونو له کبله روان مالی کال کې د بجټ خساره 5.1% نه هم زیاتې دي شي او د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 2 ارب ډالر د امداد ورکولو باوجود پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هم په رابطه کې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د پنجاب په ساحیوال ښار کې شوي پیښې باندې که یو طرف ته په پاکستان کې په لوی وړوکو ښارونو کې احتجاجونه کیږي نو بل طرف ته د پاکستان د انساني حقونو کمیشن هم د دې پیښې غندنه کړې ده. تفصیلي رپورټ پرې رابعه پیرناورو.
د ساحیوال د پیشي په اړه د سی ټی ډی په ځید مقدمه درج کړې سوی او پلټنی روانې دي. پنجاب حکومت دغه پلټونو زر تر زر غوښتنه کوي، خو د پلټونو د پاره جوړېدونکي د ګډي پلټونکي ګډلی مشر اعجاز شاه وایي چې د دومره لوی پیشي د پلټونو رپورټ په درې ورځې کې نسی جوړېدی. بل پلوته د پولیسو په دغه مقابلې کې د څلورو کسانو د وژنې وروسته د امنیتي ادارو پر کردار پوښتنې رابرسېره سوي او د بشري حقونو د تنظیمونو له اړخه او ټولنیز رسنیو کی په دې اړه بحث روان دی. ایډیشنل آی جی اعجاز شاه په مشرۍ کې غړې پلټونکي ډلې د ساحیوال ته پیشي د ځای سفر کړی او د عیني شاهدینو بیانونه هم قلمبند کړي دي. خو د مطبوعات سره خبرو کې ویل چې دا ډیره لویه پیشه ده، پلټنې په دومره لږ وخت کې نسی کېدی او نه رپورټ په درې ورځې کې وړاندې کوي سي. خو د دغه پیشي رپورټ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په درې ورځې کې غوښتی دی. د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت ویلي چې کچري د رپورټ څخه اعلی وزیر مطمئن نه وو، نو د عدالتي کمیسون په اړه پریکړه کولای سي. د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری پارلیمان ته ویلي چې د ساحیوال په دغه پیښه د پولیسو په ضد مقدمه درج کړې سوې ده.
اف آی آر کټي هي سی ٹی ڈی افیشلز کے خلاف 302 آف دا اینٹی ٹیرر ایکٹ، جس میں 16 لوگ ہیں، 10 افیشلز وار ان یونیفارم اینڈ 6 وار ان نارمل سمپل کلوتھز.
پر دغه پیشه لاهور های کورٹ د پنجاب د پولیسو مشر هم را بلل دي. خو بل پلوته د ساحیوال په دغه پیشه کې د پولیسو په مقابله کې د څلورو کسانو وژنې ورسته د بشري حقونو د ادارو او ټولنیز رسنیو لاړه د امنیتي ادارو پر کردار سخت پښتنې را برسېره سوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسن ایچ آر سی پی د یو بیان د لارې ویلي چې ماورای عدالت وژنو دغه فکر به نه قبلوي. د ایچ آر سی پی مشر مهدی حسن پاتی اڑاوائی،
جہاں تک یہ مقابلے میں مارے جانے کا کلچر ہے، یہ بڑا پرانا کلچر ہے. پولیس میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رائج ہے کہ جس کو عدالت میں پیش نہ کرنا چاہیں.
ترسو چی پا مقابلہ کی دو جنی روایتی دا دیر سور دی. پولیس ہر کلا دا طریقہ خپلوی چی چوک عدالت تنسی وڑاندی کولی او پرے مقادمہ نسی جوڑاوی، نو وہ جلسی اوائی چی دا پولیسو پا مقابلہ کی وہ جلسی وی دی. دوی زیادوی چی دا حرس دا تربیت او دا پوہنی دا نشتیوالی نتیجہ دا. پا پاکستان کی تراغری یولو استنزا دا کچری دا سی معلومات وو او دا تراگر فازیت عملیات کول وو، نو څرنګ کې د سی چې د کشتی کچی انسپکټر ته ذمہواری ورکړې سوې و. هر ورځ وزیر اعظم عمران خان هم ذمہوار تنانو ته سخت سزا ورکول او د پنجاب امنیتی ادارو کې د اصلاحاتو خبره کړې و. او د بشري حقوقو وزیر شیرین رحمان ویلی وو چې د عدالتونو پرته پولیسو مقابلو کې خلک وژل نور د زغملو وړ نه دي. خو مخالف ګوندونه د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیانونو پر ځای د عملی ګامونو پر تکړسی او د غشان پیښو کې ککړ تنانو ته دی د انصاف تر مخه سزا ورکړي سي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د بلوچستان صوبې په لسبیلی سیمه کې د مسافر کوچ او د ټرک ترمنځ د ټکر له امله پرون د مړو شمیر 28 ته رسیدلی دی. او د لسبیلی مرسیال کمشنر شبیر منګل ویلي چې شپږ ویشت مړي اوس پنجګور ته لیږدول شوي دي. په دې هکله به نور جزئیات حمید سمسور وړاندې کړي.
د لسبیلی مرستیال کمشنر شبیر منګل وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه ټرافیکي پیښه کې د شپږ ویشت وزل سوو کسانو مړی د پنجګور په خپل پلارني ټاټوبي کې وخارو ته د سپارلو لپاره اوس دغې سیمې ته ستانه کړي دي. مرستیال کمشنر وویل ځینې مړي داسې هم وو چې هغه ډیر وزل سوي وو، د پیژندګلوي وړ نه وو. بیا دوی د ساینسي طبي ازموینې له لارې د دوی شناخت وسو.
دا گورنمنٹ آف بلوچستان خصوصاً جام کمال خان صاحب اسپیشل کڑے چې د فورن موږ ډیډ باډیز ټول آستو د دې کورو ته دغه پنجګور خوا ته اوس روان دی. منسٹر صوبائی منسٹر اسد بلوچ هم ورسره دی. د ډیډ باډیز کراچی څخه روان شوی دی. تابوتان کې دغه موږ کړی دی، موږ ټول ارینجمنٹ کړی دی بندوبست هغه علاقې او خوا ته صوبائی روډ روان.
مرستیال کمشنر وی چې په وژل سوو کې لاس ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تیر ورځې د دغې ټرافیکي پیښې په اکله باندې د وی په وژل سوو کې د ټرک ډرایور او کلینر هم شامل دي.
پرون سره پنجګور لخوا څخه کراچی څخه یو پیسنجر بس روانو پنجګور ته پاره لخوا څخه یو مزدا ټرک فرش باډي ورسره د اکسیډنٹ سره بیلا کراس باندې پیسنجر تقریبا 34 کسان د ایکسپور کراچی څخه دې کې بیا 17 کسان ریسکیو کړي د موقع باندې او باقي کسان سره د اور اخستې او بس دې کې مور سو بیا تقریبا 26 کسان سوارلس وو فوري هغه ټپیانو سوارلس کې جو واستول د غاسو ماینر ټپیانو لوکل ټریټمنټ بیلا هسپټل کې شپږ زخمیان مو جو واستول کراچی ته کراچی کې یو زخمی د ایکسپایر سو
مرستیال کمشنر شبیر مین دا خبر رد کړی چې په دغه ټرک کې د ایران د قاچاق تیل موجود و په پاکستان کې په غیر خوندي توګه باندې د پېټرولو له یو ځای څخه بل ځای ته وړل او دغه ډول د خرابو سړکونو او د ناتجربه کارو ډرایورانو له سبب څخه هر کال یو شمیر ټرافیکي پېښې رامنځته کوي چې په سلګونو کسان په دې کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې وس تاسو بوزو سواد ته په سواد کې ک د یخنی موسم کې واوري شوی دی، نو بل طرف ته دغه د جیمی موسم نه خوند غستو د پاره د واورو نه خوند غستو د پاره خلک ګرم ګرم خوراکونو ته هم مخ شوی دی او په دې کې یو خوندور خوراک چپلی کباب هم دی. په سواد کې د منګوري چپلی کباب باندې نن سبا رش زیات شوی دی. فیاض ظفر به تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
په سواد کې د تیرو سلورو ورځو نه د باران او د واورې سلسله روانه ده. د سواد په میدانی علاقو کې باران او په پاسو سیمو کې واوري وریږي چې له کبله موسم ډیر زیات یخ شوی دی. او کله چې سواد کې موسم ډیر یخ شي او جړې شروع شي نو خلک د نورو ګرمو خوراکونو سره د سواد د سرخار منګوري مشهور کباب ډیر په شوق خوري او د کبابو پکړو یا دکانونو د کباب خوړونکو ډیره غنوي. د چارباغ نه کباب خوړول راغلي وقار علي وای چې ووره او باران دې زک کباب خوړول راغليو.
دلته چرچا پیره په غرونو باندې ووري شوې دي، نه دغه د وجه مونږ دلته او یي بارانونه دي یخت کنه، نو مونږ کباب خوړول راغليو چې موجود کې انرژي پیدا شي او موجودو ګرم شي.
د سواد چبلی کباب د غټي غوخي د خیمه نه جوړيږي او په دې کې پیاز، شین مرچکه، ټماټر، اګۍ او بیلابیلې مسالې شریکولای شي او بیا د وازګې په ډلو کې پخولای شي. د یو کړایي مالک ارشد علي وای چې په باران کې د غوی کباب خلک زیات خوري او کورونو ته هم وړي.
دا د غړي غوښې نه تیاری په ور غړي غوښې دا په دې کې سره پنځه قسمه مسالې دي. د دې سره سره په دې کې اناردانه، پیاز، ټماټر، اګۍ وغیرہ دا په دې کې استعمال دي. یار جی کله چې موسم باران وشي نو ډېر زیات ګڼه ګوڼه او ډېر زیات رش کنه، بیا ډېر خلک راځي او دا کرم کې زیاده
دا جمی په موسم کې چې د چاکره ملمان راشي نو په خوراک کې ور سره د نورو شیزونو علاوه د سواد چپلی کباب خامخا دی او څه خلک نارینه ملمانه د ګرم کبابو د خوړلو د پاره د کبابو دکان یا کړي ته بوسي. یو کاروباري شخصیت ګور علي وایي چې کاروباري ملمانه مې راغلي نو کباب خوړل مې دلته راوست دي.
زمونږ چې اکثر ملمانه راشي نو موږ دلته ډوډۍ راولو. دا زمونږ د سواد یو ډېر زبردست ډش دی. واړم خوخه سپینګریم خوخه او ډیر زیات یخنی دا موږ دی یخنی یو ډیر زبردست ډش دی او دې د سیب دغه خواسته چې دا کړه دې دوه ملګي خلک په ګڼ ټوګ انتظار کوي.
دا کباب په دکانونو کې چې کله سو کباب خوري نو ټکیدلې شین مرچکه، نارنج او خاص قسم چکنی ورسره ورته ورکولې شي. دا منګوري سواد کباب خوړول د نورو سیمو نه هم خلک راضي. دا شنګلین راغلی متی الله وای چې جړې وا زکه د ملګرو سره کباب خړوله منګوري ته راغلی یو
او دته کې منګه منګوري ته کله کله راځو یاسي او بیا چې جمی جړې ننوم جړې وا د مرګین مرګی را سره دوه ته مې راځي چې لاړ شو کباب په کې خورو په جړې کې د خپل یو خوند
خلک خو په یخ موسم کې کباب ډیر په مینه خوري. خو ډاکټران وای چې د کباب د وازګي په ډلو کې تیاریږي زکه د صحت لپاره خنوي او دا په وجود کې کولیسټرول سیوا کوي او د زړه ناروغ خلکو د پاره دا بالکل خنوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
واشنگتن ڈی سی نا دا